سلامونه د افغانستان په وخت نه بجوش او سهمت زیم تاسو زده راډیو او ری مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تل شو خبرونه لسمشتو وروسته د لمړي ځل لپاره د کابل خر په دشت برچی سیمه کې کشمیر انجونو میرمنو لاریون وکړ دغه انجونو خو کشمیر تر لاسه تنو رسیده د خپل خونو غوښتنه وکړه ول نړیوالې ټولنه غوښتل چې د طالبان واکمنی وغندي لاریون کوونکو د طالب کار او ازادي شعارونه هم ورکول دغه لاریون د افغان خزو د تاریخ بدلون خوځښت له خوا پیل شوی و رقیه سعید چې د دې خوځښت مسؤل ده وایي له دې بیری چې دغه لاریون به د طالبان له خوا سره مخ شي لاریون کوونکي میرمنې اړې شوې چې له نیم ساعت وروسته تورسبی د طالبان له خوا د خزو انجنونو د اعتراضونو لزپل وروسته وخت د دوی د راتګ په پیل کې په تړلو ځینو کې ډیری لاریونونه تر سره کړي طالبان وخت له رسیدن رستنې وروسته په افغانستان کې د خزو انجنونو پر وړاندې یو لړ سخت بندیزونه ولګول چې پکې تر شپږم ټولګي پورې پر ذکرو بندیز او په ډیری دولتي او غیر دولتي درو کې د خزو پر کار کولو بندیز ولګوه همدارنګه په دې وروسته کې د طالبان د مشل لخوا د امر بالمعروف قانون تصویب ویلان شو چې په ترڅ کې پر خزو زیات بندیزونه ولګول شول د امریکا د ولسمشری مرستیالی او د ولسمشری لپاره کاندید کاملا هاریس له جمهوریتپالو پر کاندید په خوانی ولسمشری ډونالد ترامپ له طالبان سره د دوه د موافقه لقبل انتقال وکړ او هغه وته ټولو کمزوري موافقه وبلله پرمن هاریس بیګل ترامپ سره په لمړنۍ تلویزیونی مناظره کې برخه واخیسته او دوړ دی بل پر پولیسي سختین وکي وکړي پرمن هاریس ویل چې د ترامپ اداري هغه مهال د دې په خبره لوي تروریسټ ډلې طالبان سره مستقیمه خبرې پیل کړې چې په پایله کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمينه برابره شوه د طالبان او متحده ایالاتونو ترمنځ موافقه د 2020 کال د فبروري په 19 لاسلیک شو میرمن هاریس هم درنګه پر ترامپ لدی قبل هم سخت انتقاد وکړ چې د طالبانو بشرنی کاپ په دیویټ ته وربللې و چې د هغې په خبره هغه په دې کار سره د امریکا د ډیپلوماسي اهمیت درناوی نه کړ خو ترامپ د هاریس انتقادونه رد کړل او د بایدن د ادارې له خوا افغانستان څخه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرمونکې شیبه یاد کړه نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر دی ولسمه تروسی بریدونو د لويشته مکلیزه د یو لړ مراسم په ترڅ کې نمازل کیږي په مراسم کې چنن سار په نیویورک کې د سوداګری د نړیدلو دوه لوړ پړو ودانې په ځای کې جوړ شوی وو د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرسلې کاملا هاریس او نورو چارواکو مشرانو من جمله د ولسمشری د انتخاباته لپاره د جمهوریتپالو کاندید په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هم ګډون کړای وو د عراق امنیتي چارواکي وایي 13 شپه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې هغه سیمه په 14 کې پنهخه شوې ده چې د امریکایي ځواکونو پوځي ډپ کې د پیښې عراق ته ديران د ولسمشر مسعود پزشکیان د سفر په درشل کې شوې ده د عراق امنیتي ځواکونو رسنیز دفتر پی وی بین کې ویلي دي چې دا 14 د شپې په شاخو ولس وجو کې د هوایي ډګر په هغه ساحه کې واوردل شو چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال اطراف سلاکران کار ترې اخلي بیان ځتوي چې عراق امنیتي ځواکونو ونه شو کړل چې د دې 14 څرنګوالي معلوم کړي وي سیوی ډلې هم د هغه مسولیت نه دی منل د دې 14 د تلفات پر اساس د استعمالات نشته او امریکایي چارواکم تفسیره نه د پریکړې په عراق کې د ایران په لوي وسلواله تیری ولس مشرۍ سي بیا بیا د امریکایي ځواکونو پر اډو حمله کوي امریکا ولسمشر جو بایدن وايي متحده ایالاته څخه به چې د اوکران له خوا د روسي پر ضد پر روانه جګړه کې د اوګد واټن وشتونکو وسلو پر کارولو بندیز پاتې ورسوي هغلی بایدن پرون د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالات به دا بدلون ومني کړه په ځواب کې ویل چې د حکومت دا هڅې پیل کړې دي متحده ایالات له دې مخکې په دې برخه کې چې اوکران ته په روسیه کې د نن په امریکایي وسلو د عملو اجازه ورکړي کنه زړه نظر وزکه دا اندېښنې چې جګړه بل پراخه شي د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تیرونه له لویدیځي ودونو غوښتل چې د بندیز پاتې ورسوي بیاغه په جرمنی کې به وغونډه کې د لویدیځ ودونو دفاعي چارواکو ته ویل شي دوی باید د روسي ځواکونو پر ضد په مبارزه کې د اوکران ورته به محدود نه کړي په غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لیویټ ایسن ویل شي د دې بندیز لري کېدل به د جګړې لوري بدل کړي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شي د سپتمبر ولسمه د افغانستان خلکو لپاره څه پایلې درلودې بلې په دې عربا وړاندې په خبرونه کې تاسو هم ووري چې نور جزئیات شته ده تر څنګ د دینی مدرسو تر څنګ د عصري علوم زده کړو ته د زده کوونکو د لاسرسي غوښتنې
زه یو زده کوونکو په هستیتون مدرسه جوړ شوی او زه په کور ناست یم ډېر خفه یم زموږ باید عصري علومو ته لاسرسی ولرو
له نورو ولایتونو د کندهار شیریا خوړلو ته د مینهوالو زیاتېدل
دا عشر یه غتا زداد ات کاله کرد رازن در مخون دت خورو وس بارسی عادته.
نن د سپتمبر 18 د نیویارک په نړیوال سوداګریزو مرکزونو او د امریکا پر دفاع وزارت د القاعده د بریډ ریښتما کلیزه ده. د 2000 کال میلادي پر مهال د بریډونو په امریکا کې د شاوخوا 3000 کسانو د وژلو لامل شول. د مغه کال په اکتوبر میاشت کې امریکا په افغانستان کې د القاعده د پټنځینو د لمنځوړلو په موخه حمله وکړه او د طالبانو 15 کلنه واکمني نسکوره کړه. یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د طالبانو د لمړۍ دورې واکمني تر څو وروسته په ژوند کې مثبتې بیخ تجربه رامنځته شوه. خو د چارو ځینو پوهان وایي چې د سپتمبر 18 میلادي افغانستان د فرصتونو د ترلاسه کولو ترڅنګ له زیاتو زیانونو سره هم مخ شو. نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې.
په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر 18 له حملې چې په امریکا کې د شاوخوا 3000 ملکیانو د وزن کېدو لامل شوه تر 20 کال اوړي. هغه حمله چې د امریکا تاریخ یې بدل کړ. په دې حملو کې د څلورو تختول سویو الوتکو په وسیله د نیویارک په مرکز د نړیوالو سوداګریزو دوه برجونو او په واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون ودانۍ هدف وګرځول سول او یو بل الوتکه له حملې مخکې په پنسلوانیا کې رانسکوره سوه. په دې برید کې ټولې سورلې او د امریکا متحده ایالاتو زرګونه اوسیدونکي په دغو ودانیو کې ووزل سول. په دې برید کې د القاعده شبکې 19 غړي ښکیل و چې 15 تنه یې د سعودي عربستان اوسیدونکي و. امریکا د دې برید پړه القاعده ترهګره ډله وبلله او هغه مهال د دې ډلې مشر اسامه بن لادن د طالبانو د هغه مهال حکومت په ملاتړ په افغانستان کې اوسېده. امریکا ته د بن لادن د سپارلو په اړه د طالبانو مخالفت د دې لامل سوچې د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش د نړیوالې ټولنې په ملاتړ په افغانستان کې د طالبانو پر ضد پراخه حمله طرح کړي. امریکا د 2021 کال په اکتوبر کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د پټنځایونو د لمنځوړلو په هدف بریدونه پیل کړل او د دغو بریدونو له پایله دوه میاشتې وروسته یې د طالبانو 15 کلنه واکمني پای ته ورسوله. هغه مهال جورج دبلیو بوش وویل
and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. زموږ د ځواکونو په هڅو د متحدینو او افغانانو په همکارۍ د طالبانو رژیم پای ته رسیدلې.
هغه مهال د طالبانو د واکمنۍ له سقوط او د امریکایانو او متحدینو له بریا وروسته د افغانستان په تاریخ کې نوې پاڼه پرانستل شوه او دغه هیواد ته د نړیوالو پام ور وګرځید. د انتخاباتو تر سره کول د اساسي قانون تدوین د ټولو په ځنګړي توګه خزو ته د خوانیزو او کاري فرصتونو رامسته کېدل د دغه دوه لسیزو تر ټولو مهم لاستراولنې بلل کېدی. د دې حمله په اړه افغانانو له ازادي رادیو سره بیلابیل نظرونه شریک کړل. د کابل ښار اوسیدونکو نجيبه وایي چې دا حمله د دلامل سوچي امریکا هغه مهال د طالبانو واکمني ختم کړي او هغه انجونې چې د طالبانو په تیر 15 کلنه واکمني کې د زده کړو پاتې وي زده کړو ته لاسرسي ومومي.
په ډېر وخت روشن کړم گفتن کې مرجعی نیویارک توسط القاعده زده شده و
کله چې می رادیو ولګوله پکې وویل چې د نیویارک برجونه یې وهلي. ډېر جالب و، ډېر اوږد پاتې نه شول او په افغانستان کې ډېر بدلونونه راغلل. موږ هماغه مهال هیڅ تمه نه درلوده. څو نجونې ښوونځیو ته ولاړې، خلک هم ژوند ته هیله من شول ځکه هغه نه مخکې نجونې ښوونځیو ته نه تلې. خو اوس تر شلو کلونو وروسته هر څه د تیر په شان شوي دي.
د غزنی ولایت اوسیدونکي عصمت الله امینی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شل کاله د افغانستان خلکو لپاره یو نوی پیلامه و.
مردم برای اولین بار پای صندوقهای رای رفتند، یک شروع جدیدی برای
خلق د لومړي ځل لپاره رای ورکولو ته لاړل. د افغانستان لپاره یو تازه پایل و. ښوونځي، ښوونیز مرکزونه یا د باسواده خلک د همدې فرصتونو پایلې دي چې په تیرو شلو کلونو کې د یو نوي حکومت په جوړېدو افغانستان ترلاسه کړي و.
دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر 18 له حملې دوه ورځې مخکې د مقاومت رهبر احمد شاه مسعود چې د طالبانو تر ټولو سرسخت مخالف و په پنجشیر ولایت کې د القاعدې شبکې په انتحاري کې ووزل سه. خو پر افغانستان د امریکا پوځي حمله چې د طالبانو او القاعدې شبکې د سقوط لامل سوه داسې جګړه پیل کړه چې د 2021 کال د اګست میاشتې تر پایه چې له دغه هېواده وروستی امریکایي سرتیری ووت دوام کړی و. له هغه مخکې اسامه بن لادن په 2011 کال کې د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ووژل سه. افغان سیاسي او پوځي شنونکي وایي چې د سپتمبر د 11 حملې امریکا په افغانستان کې په بې پایه جګړه کې ښکېل کړه. د پوځي چارو پوه اسد الله ندیم ازادي راډیو ته وویل چې له دې حملو وروسته د امریکا پریکړو په افغانستان کې د نظام بدلون ته فرصتونه رامنځته کړي و، خو په خبره یې افغانانو له هغه شته و فرصتونو مناسبه ګټه و نه اخیستلی سوه.
سبب یک تحول بسیار بزرگ شد که حکومت که در آن وقت توسط طریق طالبان اداره می شد
په افغانستان کې د ډیرو بدلونونو له امله شول. هغه حکومت چې د طالبانو د تحریک لخوا اداره کېده وپرځول شو. ناټو او متحد ځواکونه یې راغلل، جمهوري حکومت جوړ شو او اساسي قانون تصویب شو. افغاني ټولنه کې ډیر بدلونونه راغلل، خو افغانانو له دې فرصت سمه ګټه وانه خیستلی شوه.
د سیاسي چارو پوه محمد اساق اتمر وایي چې دا حمله د افغانستان او امریکا په تاریخ کې یوه توره ورځ ده، ځکه په خبره یې افغانستان یې په تیرو شل کلونو جګړو کې ښکېل کړ چې له درنو مرګزوبلو او ویجاړیو پرته یې نور هیڅ پایله نه درلوده.
د امریکا او د ناټو د شل کلن حضور په موده په افغانستان کې په سلهاو زره کسان ووژل سو، بندیان شول، معیوبه شول او افغانستان په کنډواله بدل شو. په افغانستان کې د امریکا د شتون په موده کې
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو شلو کلونو کې افغانستان د ناټو په ملاتړ ډیری لوړې ژورې تیرې کړې. یو لوري ته جمهوري حکومت او رامنځته سوي فرصتونه وو، او بل لوري ته بیا د جمهوري حکومت د ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو او نښتو له امله د ملکیانو مرکزوبلې وې. له دغو لوړو ژورو وروسته د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر پلازمېنه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک سو. د دغې هوکړې له مخې د افغانستان راتلونکی باید د طالبانو د تېر جمهوري حکومت د پلاوي ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو په ترڅ کې تعین سوی وای. خو په دې اړه خبرو اترو نه یوازې ده چې پایله ورنه کړه، بلکې جګړه لا زورور سوه او بالاخره طالبانو د 2021 کال د اګست په 15 د افغانستان واک ترلاسه کړ. ځینو امریکایي پوځي او ملکي چارواکو د دوهې تړون عملیاتي میکانیزم او تیروتنه بللې او ویلي دي چې په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت د پرځېدو لامل ګرځېدلی دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې دا تړون د امریکا د هغه مهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر مهال لاسلیک سوی او د ده اداره له یوې ترسره سوې معاملې سره مخ و. خو ډونالډ ترامپ تل له خپلې دې پرېکړې د دفاع په ترڅ کې ویلي چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتلو بهیر په بې نظمه توګه ترسره سوی دی. د ډیریو ښځو په باور او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې له دې هوکړې وروسته د افغانستان شل کلنې لاسته راوړنې له منځه ولاړې او ادعاوې کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په تیرو دریو کلونو کې بشري حقونه او اقتصادي وضعیت لا کړکېچن سوی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن په افغانستان کې د ټاپي پروژې ملي چارې په رسمي ډول پیل شوې. د دې پروژې د پیل رسمي مراسم د ترکمنستان په سلیم چشمی ماری سیمه کې جوړ شو. همدارس په هرات ولایت کې هم یو لړ مراسم ترسره شول. په ترکمنستان کې په جوړ شوي مراسم کې د طالبانو د رئیس الوزرا په مشرۍ ولوړپوري دولتي پلاوي او ترکمنستاني چارواکو برخه اخیستې وه. د اقتصادي چارو شمېر کارپوه هم وایي ټاپي پروژې د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او اقلیم په برخه کې ډېرې ګټې لري. نور جزئیات د سنا کاکړه په راپور کې.
د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي او یو شمېر نورو پراختیا پروژو عملي چارې نن د دواړو لورو د لوړپوړو چارواکو په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شوې. د ټاپي پروژې د عملي چارو د پرانیستې په موخه په هرات ولایت کې هم مراسم جوړ شوي وو چې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د یو پلاوي په مشرۍ لومړی هرات او بیا ترکمنستان ته ولاړ. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت له همدې امله نن چهارشنبه په هرات کې عمومي رخصتي اعلان کړې. د ترکمنستان په سلیم چشمه سیمه کې په جوړ شوي مراسمو کې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند او د ترکمنستان ملي مشر قربان قلی بردی محمدوف برخه اخیستې وه. ملا محمد حسن اخوند په دې مراسمو کې وویل
دا
د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ نن په خپله ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ترکمنستان ولسمشر سردار بردی محمدوف چې د ویډیو کانفرنس له لارې غونډې سره وصل شوی و وویل د دغو مهمو پروژو پلي کېدل نه یوازې د ترکمنستان او افغانستان په ګټه دي بلکې د سیمې په ګټه هم دي. د یادونې ده چې نن د ټاپي پروژې تر څنګ د نفت او ګاز، انرژي او ترانسپورت په برخه کې د یو شمېر نورو پراختیایي پروژو کار هم عملا پیل شو. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه خبري کانفرنس کې چې طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون خپور کړی ویلي د ټاپي پروژې لومړی فاز هرات ولایت، دوهم فاز یې له هرات څخه هلمند ولایت، دریم فاز کندهار ولایت ته او څلورم فاز کې بیا ګاونډي هیواد پاکستان او بیا وروسته هندوستان ته رسیږي. مجاهد زیاته کړه چې په یادو ولایتونو کې د پروژو په بشپړېدو سره به د ګاز د کارونې مرکزونه هم جوړیږي چې د افغانانو د ګاز اړتیاوې به په ټیټه بیه پوره کوي. د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیال وایي ټاپي پروژه د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او اقلیم په برخه کې ډېرې ګټې لري. نوموړي زیاته کړه
د دې د اقتصادي عاید نه پر علاوه دې سره یوه ځمکنۍ لاره هم تیریږي او مالدار زموږ خلکو ته د استخدام فرصتونه برابریږي. ډېر کسان به په دې کې په کار کې وګمارل شي. زموږ په اقلیم باندې د سون موادو باندې دا مثبت تاثیر لري. د ترانزیت ګټه یې هم بله فایده ده. نو په دې ترتیب سره دا پروژه د افغانستان لپاره ډېره ګټوره ده.
یو شمېر افغانان هم د ټاپي پروژې د رسمي کار پیل ته خوشبینه دي او د افغانستان پرمختګ لپاره یې اړینه بولي. د کابل اوسیدونکي اجمل ازادي راډیو ته وویل
ټاپي پروژې په اخلاق زما نظر مثبت دی. د افغانستان ډیر خلک همدغسې خوشبینه دي همدغسې پروژې ته چې د لوی لوی پروژې کولی سي چې د افغانستان د اقتصادي ناورین یو څه د منځه ویسي.
ټاپي د ګازو د نلیکې سیمه ییزه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د ګازو د دغې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نلیکې او 1400 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځول کیږي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ارکوي د دې پروژې د ترانزیت له درکه به د افغانستان کلنی عواید شاوخوا 400 میلیون ډالرو ته ورسیږي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2018 زیږدیز کال کې د ترکمنستان د افغانستان د تیر جمهوري نظام پاکستان افغانستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک شو. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د ترکمنستان چارواکو په خپله خاوره کې د دغې پروژې د نلیکې د غځولو د کار د بشپړېدو اعلان کړی و، خو په افغانستان کې د رغونې چارې د 2013 په فبروري کې درېدلې وې چې ناامني یې یو عمده خنډ بلل شوی و.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت وایي په تېر کال کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې نږدې 60,000 ډېرې دیني مدرسې جوړ کړې دي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرسل مولوي کرامت الله خوند د تېر کال له سره وړنو د تشریح په نوم خبري غونډې ته وویل چې په راتلونکي کال کې به 14,000 نورې دیني مدرسې هم جوړې کړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د څه باندې 6 میلیون نجونو په وړاندې له 6 ټولګیو پورته تر پوهنتون د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیر کال کې یې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې د اسلامي زده کړو 21,250 مرکزونه جوړ کړي چې نږدې 60,000 یې پکې مدرسې دي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال مولوي کرامت الله اخوند د تیر یو کال لاسته راوړنو د تشریح په نوم خبري غونډې ته وویل چې په دې دینی مدرسو کې 3,018,200 تنه په زده کړو بوخت دي.
په ټول هیواد کې 21,250 د اسلامي زده کړو مرکزونه شتون لري. شل دې جملې څخه 9,609 باب مدرسې او 1,200 باب دارالحفاظونه، 115 باب دارالعلومونه او 19 باب دارالایتامونه دي چې 15 بابا یې له پول بهر د میشت افغان مهاجرانو لپاره جوړ شوي دي. د یادونه وړ ده چې له دې جملې څخه 115 بابا خصوصي مدرسې دي.
خو نوموړي ونه ویل چې په دې مدرسو کې څومره نجونې او څومره نارینه زده کوونکي په دیني زده کړو بوخت دي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نجونو په وړاندې له 6 ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د موینیت د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی چې په راتلونکي 1404 لمریز کال کې 14,000 نورې دینی مدرسې هم جوړې شي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښوونځیو زده کوونکي او هغه نجونې چې د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناستې دي وایي چې د دوی عصري علوم او زده کړو ته ډیر اړتیا لري. دیولسم ټولګي زده کوونکی نیلاب چې اوس په کور ناسته ده ازادي راډیو چای وویل،
زه یو زده کوونکو په حیث چې دومره مدرسې جوړ شوی او زه په کور ناسته یم، ډیر خفه یم. زموږ باید عصري علومو ته لاسرسی ولرو، نړۍ سره سیالي ولرو، او بل دا چې ټول ښوونځي په مدرسو تبدیل شوي. موږ کولی شو قرآن شریف په کور کې ووایو، نه دا چې ښوونځي په مدرسو تبدیل شي.
د پوهنتون یو محصل میرویس وایي، د مدرسو د جوړېدو پر ځای باید عصري زده کړو ته هم پام وشي او خلکو ته د ګټې وټې چارې وښودل شي تر څو خلک له غربت راووزي.
فکر کوي چې دین به د مکتبونو له لارې ون رسیږي، د دین لپاره مدرسو ته ضرورت دی. دوی د خپل همدا د مکتب نصاب وګوري. مکتب نصاب کې مثلا دینی ښوونه شته چې تر ټولو بهترین مصارف کې راغلي دي. دینی قرآن شته، دغه تجوید مکمل په د وروستیو سیمفونو کې، تفسیر شته، د عقایدو ځانګړی بحث شته. نو ټول هغه څه عربي درې کاله پکې تدریسیږي. دا شیان ټول ډېر پکې مهم دي، او داسې نه ده چې مثلا ښوونځی نه لري. یعنی دا شیان ټول لري او ښوونځی کافي دی. نو یو به هنر زده کړې، د پیسو ګټلو یو لاره به ورسره وي. نو زه فکر کوم دغه ډول د مدرسو شتون او په دومره افراطي شکل یې ډیرکت نه یوازې دا چې ټولنه بې سواده کوي، ټولنه بې هنره کوي، بلکې د ټولنې لپاره لا نور ډېرې ستونزې زیږوي.
د زده کړو یو فعال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي، افغانستان په اوس وخت کې تر هر څه د مخه عصري علومو ته اړتیا لري.
کومه وده چې د طالبانو دینی او اسلامي مدرسو په دې کلونه کې د افغانستان کې دلودلې، دومره وده موږ په ورستي شل کلنه دورې کې په ټولو رسمي زده کړو کې نه دي دلودلې. موږ یو پوه نسل ته اړتیا لرو. داسې اقدامات چې جهادي مدرسې پکې جوړېږي، موږ بیرته د جهالت په ژوا ته بیایي. زموږ هیواد یو پوه نسل او عصري علومو ته سخت اړتیا لري، د داسې یو هیواد په توګه چې د توسعه په حال کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د 1402 کال د کب په میاشت کې د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل وړاندې کړي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د مدرسو شمیر د پام وړ ډېر شوی، او اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 1000 ثبت شوې مدرسې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په راپور کې دا هم ویل شوی و چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر د نصاب بدلون هم جبري کړی دی.
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دیموکراتیک او جمهوري پال کاندیدانو د ولسمشرۍ مراسل کمرا هریس او پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا په لمړنۍ مناظره کې ګډون وکړ. په دغه تلویزیوني مناظره کې د دوړو کاندیدانو څرګندونې خایلې دي سره مناسب وګړي چې کومې وي په نظر شمیرونو کې مخکخ دریځ خپلوي. نور جزئیات راپور کړي.
د کاملا هریس او ډونالډ ټرمپ له لومړنۍ ټلویزیونی مناظرې وروسته په نظر شمیرونو کې دواړه کاندیدان ډېر سره نږدې دي. دغه ټلویزیونی مناظره چې د آی بی سي شبکې لخوا تنظیم او په مستقیم ډول خپره شوه، ښایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو اړوند چې یوازې 55 ورځې ورته پاتې دي، هریس او ټرمپ ته د دې ښه فرصت برابر کړی و چې کوم یو ترې ګټونکی راوځي. که په هغې کې یو لوری ډېر بریالی و، نو په یقین ویل کېدای شي چې هغه به هریس وه. پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هریس پر ادارې د اقتصادي او د کډوالۍ پر پالیسیو چې دواړه د رای ورکوونکو لپاره ډېر مهم موضوعات ګڼل کېږي په انتقادونو سره مناظره ښه پیل کړه. د ولسمشر جو بایدن او د هغه د مرستیالې کاملا هریس تر مشرۍ لاندې اداره کې په متحدو ایالتونو کې انفلاسیون لوړ شوی چې د منځنۍ او ټیټې طبقې امریکایان یې زیانمن کړي دي. د غیر قانوني کډوالۍ ستونزه پراخه شوې چې د ښارونو پر بودیجې فشار زیات کړی دی. هریس چې په پیل کې قهرجن برېښېده، ډېر ژر هغه مهال ځان راټول کړ چې د بحث موضوع سخت جنین ته چې د هغې د قوت ټکی بلل کېږي بدله شوه. نوموړی ټرمپ تورن کړ چې په دې برخه کې له ښځو ازادي اخلي. ټرمپ د سترې محکمې د 2022 کال د هغې پرېکړې ملاتړ کړی چې سخت جنین ته د اجازې ورکولو نږدې 50 فدرالي قانون یې لغوه کړ او ایالتونو ته اجازه ورکړه چې په خپله پرېکړه وکړي چې دې کار ته اجازه ورکوي، او هغه هم په څه ډول شرایطو کې. هریس په دې موضوع کې چې د هغې هیول اصلي دندو ښکاري بریالۍ وه، او په استفادې خپل سیال ولمساو چې له متن پرته د خپل ځان او سابقې په اړه وغږېږي. نوموړی ترامپ تورن کړ چې د امریکایي رای ورکوونکو په فکر کې نه دی. حارس همدارنګ په نورو مهمو برخو کې هم د ټرمپ څرګندونه چې ویلې دی په کې بریالی وي کمزوري وبللې. هغه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو مخکې له طالبانو سره د ټرمپ د ادارې موافقه یوه وحشتناکه موافقه یاده کړه. ټرمپ حارس یوه مارکسیست وبلله او هغه یې تورن کړه چې په واک کې درې کاله له پاتې کېدو وروسته تر اوسه خپل پلانونه نه دي په ډاګه کړي. کامل هرس په دې مناظره کې یو بل هدف هم تعقیباوه او هغه دا چې رایه ورکوونکو ته ځان ور پیژني او هغه ته وښيي چې پر مهمو موضوعاتو کې د دې دریځ څه ډول دی. د یوې وروستۍ نظر شمیرنې موندنې ښیي چې د رایه ورکوونکو له څه باندې یو پر څلورمه برخه 59 کلنه مرستیال ولسمشره درسته نه پیژني. هرس چې یوازې وونه د مخه د ډیموکراټانو لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه راڅرګنده شوه تر ډیره له رسنیو ځان لرې ساتلی او یوازې یوه مرکه یې کړې ده. دې ته په پام په دغه تلویزیوني مناظره کې د هرس راڅرګندېدل د هغې د کمپاین لپاره ډیر مهم بلل کېږي. هرس د خپلې پالیسۍ د ځینو ټکو یادونه وکړه خو په دې اړه یې ډیر جزئیات ورنه کړل. اتاویا کلن ټرمپ بیا تر ډیره له زغمه کار واخیست او د هرس پر زیانګالو ټکو لکه د کډوالۍ او اقتصاد په مسایلو کې پر هغې پر لفظي برید تمرکز کړی و. خای نوموړي د اقتصاد په برخه کې یو څه بریالی شوی خو ډیر تمرکز نه درلود. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات چې ټاکل شوی د روان میلادي کال د نومبر په 15 نیټه ترسره شي ښایي نتیجې په اوو ولایتونو کې یو لږ شمېر رایه ورکوونکي چې نه پوهېږي چا ته رایه ورکړي وټاکل شي. هرس او ټرمپ اړتیا لري چې دغو رایه ورکوونکو ته قناعت ورکړي چې د خپل سیال پرتله ښه کاندید یا کاندیده ده. د هرس کمپاین ویلي چې کاندید په دې مناظره کې بریالی و او له هغې وروسته یې له ټرمپ سره د بلې تلویزیوني مناظرې وړاندیز وکړ. خو ټرمپ وویل دغه وړاندیز ځکه شوی چې هرس د تېرې شپې مناظره ډېره سخته بایللې. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د کاندیدانو ترمنځ تلویزیوني مناظره به په هغې یوازیني ځای کې د رایو پر بهیر اغیز وکړي چې د انتخاباتو برخلیک ټاکي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کندهار کې شریخ چې د دوبی په موسم کې پلور خورا زیات دی. د کندهار ترڅنګ د نورو ولایتونو سیدونکي هم ځانګړي مینوال دي. که هم د عصري ماشینونو پراته اکثره په زیاتو برخو کې بدلون راغلی خو کنداري شریخ لا هم په پخوانی دودیزه بڼه جوړیږي. نور تفصیل پر راپور کې.
د کندهار د شکاپور بازار په دې شریخ پلورنځي کې خلک او ماشومان د شریخ خوړلو لپاره راټول شوي دي. د گرمی په دې موسم کې د کندهار ښار په بیلابیلو بازارونو کې د کنداري شریخ پلورنځي کار شاو پیرودونکي ډیر دي. د کندهار هرات بازار، شکاپور بازار او د خات کوڅې شریخ په دې ولایت کې ځانګړی شهرت لري. عبدالله جان چې د کندهار د میرویس منی اوسیدونکی دی او هر ورځ له خپل ملګري سره شکاپور دروازې ته د شریخ خوړلو لپاره راځي وایي دا د ملګرو سره د وخت تیرولو یو ښه بهانه ده.
دا شریخ ته زه دا اته کال کې راځم در مخه د تخور او اوس بارسي وي عادته چې ښایسته شریخ دی مانا راځو د دې هغه شریخ ته راځو. اوس مې ما جانیان راځي دې چې دا شریخ ته په دراغه دې هغه شریخ ته
کنداري شریخو د نور ولایتونو د خلکو پاملرنه هم ځان ته اړولې ده. د هلمند اوسیدونکو خان محمد چې د کنداري شریخو ځانګړي مینوال دی وایي
بل څه راځو ترازو خو مخازم ترازو
شریخ چې یو ډول دودیز خواړه دی ل شیدو بوري یخ او ځنو نورو طبي مواد جوړیږي. عبدالکریم چې د کندهار په شکاپور بازار کې د شریخو پلورنځي لري وای شریخ موسمي خواړه دی. کله چې هوا ډیره ګرمه سي نو خلک دلته راځي او د شریخ په خوړلو خپل تند ماتوي.
ډیر مینه وال لري د ازمر شریخ دکانونه په تیره بیا خلکو ته معلومیږي د ازمر دکانونه بیا بیخي مینه وال لري. دا د اختر شپې ورځې چې راسي لار نه یو د جمعې ورځ چې راسي لار نه یې پکښې کې بل د شه سره هم کوشش کوو چې ښه شی جوړ کړو. په اول پسرلي کې بس د شریخو سیزن دی. بیا نو زه تر ډېره وخته پورې شریخ جوړوو بیا په الوده ورسره شروع کړو بیا په الوده او شریخ دواړه یې
سره لدی چې په عصري ماشینونو سره د شریخو جوړول ډیر اسانه سوي، خو د کندهار په زیاترو بازارونو کې لا هم شریخ په پخوانی دودي زبانه جوړیږي. شریخ پلورونکي شیدې او خواږه په یوه ځانګړي اله کې اچوي او د غلیس کولو او یخ کولو لپاره یې په ساعتونو ساعتونو په مالګه او یخ کې وهي تر څو چې شریخ جوړ سي. خو د کندهار د هرات بازار یو شریخ پلورونکی احمد الله په لومړي ځل د شریخ جوړولو لپاره له عصري ماشینونو څخه استفاده کوي. هغه وایي د عصري ماشینري په مرسته یې کار اسانه سوي او د څو ساعتونو پر ځای په څو دقیقو کې شریخ جوړوي.
اوس برقي ماشینان وسایل وتلي دي، هغه کې ډېر وسایل جوړېږي. وختي موږ په دا لاسي جوړوو، هغه نو یخیو مالګه کلا یو انسان به ګرد ورځ ورسره مصرف. اوس برقي ماشینان وتلي دي، شیدې ورواچو بنزین کې به په خپله یو ماشین.
په کندهار کې خلک د کلتوري دودونو لمخې په